درنو دوستانو السلام علیکم، سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. د ازادي راډیو د خبرونو د نن ورځې په فایل کې مو ز اجمل اند او زما همکار شفیق عیار هم هرکلی کوو. په دې هیله یو چې وا خوشاله او سوکاله ورځ به مو پیل کړی وي او زموږ سلامونه ومنئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبې یعنی 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپدو له 6.9 او د اف ام په 0.15 په افغانستان کې اوریدلی شي. همدارنګه د انټرنیټ له لارې زموږ خبرونه د ازادي راډیو .com له لارې په مستقیمه توګه هم اوریدلی شي او زموږ خبرونه او رپورټونه له نورو معلوماتو عکسونو او ویډیوګانو سره هم کتلی شي. دا نور کله په څیر سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې طالبانو استازو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د موافقې د لاسلیک وړوند مراسمو په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر اشرف غني کابل ښاروالۍ ته امر کړی د عامه ملکیتونو د غاصبانو نوملړ زر تر زره خپور کړي. او په پام کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو راتلونکې اونۍ د لیبیا په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته ولاړ شي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان پاړه. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د طالبانو استازو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د موافقې د لاسلیک او داړوند مراسمو په اړه خبرې کړي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاین تیره شپه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پرون مازدیګر او د چهارشنبې په ورځ له امریکایي پلاوي سره غږېدلی او ګټورې خبرې ورسره کړي. ښاغلي شاین لیکلي چې د دې لیدنو کتنو بهیر به دوام وکړي. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې د تیر 2019 کال د ډسمبر په 14 یوه ورځ وروسته له هغې وځنډېدلې چې طالبانو په پاګرام کې د نړیوالو ځواکونو په اډه د برید مسؤلیت ومانه. دا یو بل خبر لمخې د طالبانو لمن زبا خبره سرچینې وایي طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ته د موقت وربند طرح سپارلی. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی اخیستي رپورټ ورکړی چې وایي طالبانو د یوې اونۍ او لس ورځو ترمنځ د وربند وړاندیز کړی. ویل کېږي چې د وربند وړاندیز د چهارشنبې په ماښام په قطر کې خلیلزاد ته سپارل شوی. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي خبر ورکړی چې د جزئیاتو له ورکولو پرته وایي امریکا د دې طرحې د څېړنې په حال کې ده. طالبانو له دې مخکې له امریکایي چارواکو سره د جګړو د کمولو پر طرحه موافقه کړې وه، خو افغان حکومت تل پر اوربند ټینګار کړی او ویلي دي چې د جګړو کمول معنی نه لري. د طالبانو لخوا د اوربند د وړاندیز په اړه افغان حکومت تر دې دمه څه نه دي ویلي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کابل ښاروالۍ ته امر کړی د عامه ملکیتونو د غاصبانو نوملړ زر تر زره خپور کړي. د جمهور ریاست په یوه خبر پاڼه کې راغلي ولسمشر غنی پرون په ار کې د کابل ښار له یو شمېر استازو سره په کتنه کې ویل هغه کسان چې د دې پرېکړې په وړاندې خنډ جوړوي باید ممنوع الخروج اعلان او د قانون پنجو ته وسپارل شي. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي چې په غونډه کې د کابل ښار د بیلابیلو ناحیو اوسیدونکو ولسمشر غنی ته خپلې ستونزې او وړاندیزونه واورول. خبر پاڼه زیاتوي د مځکو غصب او د زده کوونکو نجونو ځورول هغه ستونزې وي چې کابل ښاریانو یې د جدي مخنیوي غوښتنه کوله. د خبر پاڼې له مخې ولسمشر د کابل امنیه قمندان ته امر وکړ چې د پلازمینې کابل د نجونو د ښوونځیو په شاوخوا او نورو عامه ځایونو کې د نجونو زده کوونکو د ځورولو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره کړي. او سم د سیمې او نړۍ څخه په پام کې ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو راتلونکې اونۍ د لیبیا په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل پامپیو د شنبې په ورځ برلین ته روانېږي او د یک شنبې په ورځ به د ملګرو ملتونو لخوا د لیبیا په اړه جوړ شوي کانفرنس کې ګډون وکړي. وروسته له دې چې ترابلس کې د نړیوال لخوا د پیژندل شوي حکومت رئیس فایز السراج په دې کانفرنس کې د ګډون ژمنه وکړه. د حکومت مخالف سواکمن پوځي قمندان خلیفه هفتر هم پرون په اصولو کې موافقه وکړه چې د سولې په دې کانفرنس کې به ګډون وکړي. دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې پر پلازمینه ترابلس د جنرال هفتر د ځواکونو د حملو له پیلېدو 9 میاشتې وروسته نړیوالو ځواکونو په لیبیا کې د یو دوامدار اوربند ټینګولو لپاره هڅې چټکې کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون په تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د ازبکستان جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې لاوروف او میرزایف د تاشکند او مسکو ترمنځ د دوړخیزو اړیکو او همکاریو په اړه خپلو کې خبرې وکړي. د دې دفتر لخوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې میرزایف د دې کتنې پر مهال د دوړخیزو اړیکو پر پراختیا او د ستراتیژیک مشارکت او یووالي پر اړتیا ټینګار وکړ او لاوروف په ځواب کې د ازبکستان ولسمشر ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین د درناوي مراتب ورسول. د ازبکستان د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر همداراز ویلي چې په دې کتنه کې مسکو او تاشکند ته د دواړو هیوادونو د چارواکو د راتلونکو سفرونو په اړه هم بحث وشو. د رومانیا په جنوب ختیځ ښار تیمیسوارا کې څلور ماشومان چې په یو کور کې بند پاتې وو د اورلګیدنې پیښه کې مړه شوي. د رومانیا د بیړنیو حالاتو اداره وایي د اطفایي کارکوونکو د دې ماشومانو مړي چې لوی شپږ کلن او کوچنی یوازې څلور میاشتنی وو په کور کې دننه موندلي. د دې ماشومانو څوارلس کلن ورور چې هغه هم په کور کې وو د لوګي د تنفس په خاطر روغتون ته لیږدول شوی خو سوځېدلی نه دی. د بیړنیو حالاتو د ادارې چارواکي وایي اورښایي د شپې لخوا په هغه نغري کې لګېدلی وي چې لرګي پکې سوځېدل. د چارواکو په وینا د اور لګېدو پر مهال د دې ماشومانو مور او د کورنۍ غړي د ودانۍ په یوه بله برخه کې وو. خبرونه مل ازادۍ راډیونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان په ګډون هغه هیوادونو چې وګړي په ایران کې د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي د دې پیښې قربانیانو کورنیو ته د تاوان پرې کولو غوښتنه کړې. په دې موضوع په ریپورټ سربیره دا هم اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي ملاتړ خیل د افغانستان د حج او اوقافو له سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب سره فزیکي شخړه لس څلور میاشتې مخکې کړې وه خو اوس جرګې پریکړه کړې ده. دا پریکړه څنګه ده په اړه به ریپورټ ولرو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په تیرو نږدې شل ورځو کې لسلو زیات د هوټلونو خارګوټو او بلاکونو د مرکز ګرمیو سیستمونه د اصولو د نه رعایت کولو له کبله مهر لاک کړي دي. په دې موضوع به هم ریپورټ در واورو. که وخت وو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درته واورو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر پر تهران غږ کړی چې د ایران او لویدیځ ترمنځ اټومي موافقه خوندي وساتي. لویدیځ ورځپاڼو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم مه هېروئ. د افغانستان په ګډون هغه هیوادونو چې وګړي په ایران کې د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ ته د تاوان پرې کولو غوښتنه کړې. د برتانیا، کاناډا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پرون په لندن کې غونډه وکړه او په دې اړه بحث وکړ. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت الوتکه تیره اونۍ په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګر څخه تر الوتو سمدستي وروسته وغورځېده او واړه یو سل شپږ اویا مسافر او عمله یې ووژل شول. د دې الوتکې دیارلس تنه مسافر افغانان و. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل.
د برتانیا، کاناډا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان د پنځشنبه په ورځ په لندن کې په خپله غونډه کې په دې اړه بحث وکړ چې په ایران کې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې د قربانیانو کورنیو ته باید څه ځواب ورکړل شي. د همغږۍ نړیواله ډله چې همدا پنځه هیوادونه پکې شامل دي د اوکراینۍ الوتکې له غورځېدو وروسته جوړه شوه. د غونډې په پای کې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فلیپ شامپین وویل د همغږۍ نړیوالې ډلې له ایران سره د تماس چوکاټ چې پر پنځو مهمو مواردو متمرکز دی برابر کړی. شامپین له دې مواردو څخه پر دوو داسې رڼا واچوله. ایران باید د پی ایس و سو دو پنځوس الوتنې د نسکورولو د بشپړ مسولیت اخیستلو ډاډ ورکړي. د تاوان په ګډون د قربانیانو د کورنیو پر وړاندې خپل مکلفیتونه ترسره کړي. د پیښې له عملانو سره د خپلواک حساب کتاب او جنایي څیړنو ضمانت ورکړي. داسې څیړنې چې په پایله کې بې پرې او شفاف قضایي اقدامات وشي. لنړیوالو معیارونو سره سم په مناسب او شفاف ډول د پیښې د قربانیانو د پیژندنې د پروسې یقیني کول او د نړیوالو شفافو او دقیقو تحقیقاتو پر مخ بیول د دې چوکاټ نور موارد دي. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت بوئنګ الوتکه د جنوري په اتمه نیټه د تهران د امام خمیني له هوایي ډګر څخه تر الوتو سمدستي وروسته راوغورځېده. د الوتکې یو سل شپږ اویا سپرلۍ درلودې چې دوه اتیا تنه یې د ایران و 50 د کاناډا، 11 د اوکراین او 10 د افغانستان وګړي وو. محمد کاظم سعادت چې اصلا د دایکندي ولایت اوسیدونکی دی او اوس په جرمني کې اوسي، په دې پیښه کې خپل ورور زین العابدین چې په سویډن کې میشت دی له لاسه ورکړی. سعادت له تهران څخه ازادۍ راډیو ته وویل چې شفافې څېړنې به د پیښې د قربانیانو د کورنیو پر زخمونو پټۍ کیږدي. موږ په دې اړه چې دا پیښه ولې او څنګه شوې ده بشپړ شفافیت غواړو. موږ د قربانیانو لپاره عادلانه پروسه او سم ځواب غواړو څو د دوی د دردونو تسلا وشي. دا پیښه ډېره دردونکې ده. ایران د اوکراینۍ الوتکې له غورځېدو درې ورځې وروسته اعلان وکړ چې دا الوتکه سهوان د انساني خطا له مخې د سپاهي پاسداران ځواک لخوا په نښه شوې ده. په داسې حال کې چې مخکې دا احتمال رد کړی و. په هغو ویډیویي تصاویرو کې چې د سه شنبې په ورځ پر ټولنیزو شبکو خپره شوه، لیدل کېږي چې له یوې دقیقې څخه په لږ وخت کې دوه توغندي پر اوکراینۍ الوتکه لګېږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تایید کړې ده چې دا ویډیو اصلي ده. د ورځپاڼې ویلي چې دا توغندي د ایران له یوې پوځي اډې له 14 کیلومتره لرې واټن څخه پر الوتکه توغول شوي وو. د ایران ولسمشر حسن روحاني د سه شنبې په ورځ وویل هغوی چې د دې مسافر وړونکې الوتکې په ویشتلو کې لاس لري باید له خلکو بخښنه وغواړي. روحاني مخکې د دې پیښې په اړه د څېړنو لپاره د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو غوښتنه هم کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د خار جوړونې او مزکو وزارت وایي چې دوی تر دې د مهستا سي مکتوب نه دی ترلاسه کړی چې لمخې دی د دې وزارت سرپرست وزیر ممنوع الخروج اعلان شوی وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لوی څارنوالۍ په ادرس رسنو یې داسې یو مکتوب خپور کړی چې لمخې د خار جوړونې او مزکو سرپرست وزیر ښاغلی پایکار له افغانستان نه ممنوع الخروج اعلان شوی او دغه په ترکیه کې د نوموړي د جایداد د څېړنې امر شوی. د نصرت پارسا د ریپورت مهم ټکی له اکرام الله اکرام ناولو.
وروسته له هغې چې د افغانستان د خار جوړونې د سرپرست وزیر جواد پایکار د ممنوع الخروج په اړه رسنیو راپورونه خپاره کړل، د دې وزارت ویان وایي چې ښاغلی پایکار د تیر په څیر په وزارت کې خپل کار ته دوام ورکوي. د دې وزارت ویان حشمت ناصری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هیڅ مکتوب نه دی راغلی چې لمخې د یاد وزارت سرپرست ممنوع الخروج اعلان شوی وي.
ښاغلی پیکار هر ورځ دفتر ته راځي او د وزارت په غونډو او جلسو کې برخه اخلي او خپل ورځني کارونه پر مخ وړي. د هغه مکتوب په اړه چې په رسنیو کې خپریږي، په دې اړه موږ ته د لوی څارنوالۍ یا هم ولسمشرۍ ماڼۍ له لوري کوم رسمي اطلاع نه دی راغلی.
په دې وزارت کې د ځینو ګمارنو په اړه ولسمشر هم د څېړنو امر کړی. له دې وړاندې یو شمېر رسنیو د لوی څارنوالۍ د مرستیال په لاسلیک داسې یو مکتوب خپور کړ چې پکې راغلی وو د ولسمشر د سپارښتنې له مخې په خار جوړونې وزارت کې ځینې ګمارنې د ولسمشر د فرمان خلاف دي چې باید څېړنه یې وشي. په مکتوب کې دا هم لیکل شوی چې د خار جوړونې او ځمکو وزارت سرپرست په ترکیه کې جایدادونه پیرلی چې باید وڅېړل شي. په دغه مکتوب کې ویل شوی چې په دې اړه د څېړنو تر پای ته رسیدو پورې دي د خار جوړونې سرپرست وزیر ممنوع الخروج وي. د لوی څارنوالۍ ویاند د دغه مکتوب په اړه له نظر ورکولو ډډه وکړه. که څوم د دغه مکتوب کارواله هیڅ دولتي ادارې تایید یا رد کړی نه دی، خو دوه ورځې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو حکم لمخې امر کړی چې د خار جوړونې وزارت سره د ځمکو د ادارې له ادغام وړاندې د غلطه شوی ګمارنې وڅېړل شي. ښاغلی غنی په دې اړه د څېړنې لپاره د یو حکم لمخې چې په ترکیب کې لوی څارنوالي د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسون د څېړنې عالی اداره او د ملي امنیت ریاست موظف کړي، پلاوی ته لس ورځې وخت ورکړی چې خپلې څېړنې بشپړې کړي. د ځمکو او خار جوړونې وزارت ویان وایي چې دغه حکم یاد وزارت ته رسیدلی خو تر اوسه پلاوی کار نه دی پیل کړی. د دې وزارت ویان حشمت ناصری
یو حکم صادر شوی چې د ځمکو او خار جوړونې د وروستیو اجراتو په اړه څېړنه پکې کیږي چې زیاتره برخه د بودیجې او د تشکیلاتو ادغام تشکیلوي. هر کله چې پلاوی څېړنې پیل کړي او وزارت ته راسي موږ همکاري ته چمتو یو.
په داسې حال کې چې د ولسمشر د حکم له صادرېدو دا د دوه ورځې اوړي، خو لا هم څېړنې نه دي پیل شوي. ومو غوښتل چې په دې اړه هم د لوی څارنوالۍ نظر راواخلو، خو دغه بنسټ هیڅ ځواب رانه کړ.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش جان سوپکو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي افغان جګړه په دروغو کې گیر ده. جان سوپکو چهارشنبه کانګرس ته ویلي امریکایي چارواکو تل په خپلو رپورټونو کې زیاتای کړی او د یوې دروغجنې بریا په ادعا سره د افغانستان د 13 کلنې جګړې په اړه خلکو ته دروغ ویلي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د سوپکو په حواله چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته غږېده لیکلي، ستونزه دا ده چې موږ انګیزه رامنځته کړې او تقریبا ټول خلک مو په دروغ ویلو مجبوره کړي او دا چې دا حقیقت د خلکو زړونه وهي. سوپکو ځینې مسایل د دغو خبرو د اثبات لپاره د بیلګو په توګه یاد کړي. د مثال په توګه هغه ویلي چارواکو ښوونځیو ته د تلونکو افغان ماشومانو د شمیر په اړه دروغ ویلي، حال دا چې دې خبرې د باراک اوباما د ادارې د بریا یوه اصلي برخه جوړوله. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې هم جان سوپکو انتقاد کړی چې ولې د افغان جګړې د وضعیت لا خرابېدو، د افغان پوځیانو د مرګ ژوبلو د شمیر او د طالبانو د قدرت د تخمین په اړه معلومات پټ ساتلي. تیر دسمبر کې هم واشنگتن پوسټ په یو دیرش پانیز راپور کې ویلي و چې امریکایي چارواکو تل ویلي چې افغانستان پرمختګ کړی، خو په اصل کې داسې نه ده. د افغانستان د کورنۍ چارو یو پخوانی وزیر وایس احمد برمک ازادي راډیو ته ویلي د افغانستان جنگي حقایق لومړی امریکا ته روښانه او د پیچلتیا په سبب لا هم دغه جګړه دوام لري. د برمک په خبره امریکا داسې یو حال کې ده چې نشي کولای له جنګ په هیڅ پکې کړي او نه هم دا جګړه ناکامه بللی شي. خو د کورنۍ چارو وزارت د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دسمبر راپور رد کړی و. یوریشیا ریویو خپرونې د افغانستان په مسلې په دې عنوان یوه مقاله لیکلې چې لانجمن ځای افغانستان. د مقالې په یوه برخه کې راغلي افغانستان له خپل جیوپولیټیک موقعیت کړیږي چې په خاطر د سیمه ییزو قدرتونو د مخالفتونو لامل ګرځېدلی. یوریشیا ریویو لیکي که د افغانستان اړوند د څو وروستیو لسیزو اخلالونکې ستراتیژي چې پاکستان یې په خاطر تورن پېژندل کېږي کافي نه وي تمامه شوې، دا د افغانستان په یوې ناکراره اسلامي حوزې بدلیږي چې کولی شي د سولې او امنیت لپاره هر ډول فرصت لاسرسی لري کړی. د مقالې لمخې امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د پوځي حضور له دوام پرته بل چاره نه لري. یوریشیا ریویو لیکلي یو بل اسانه لار هم دا ده چې د افغانستان پوځي حضور پای ته ورسول شي او دغه هیواد د پاکستان په لاس د یوې بلې کورنۍ جګړې د تکرارېدو برخلیک ته پرېښودل شي.
د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړي ملا ترخیل د افغانستان د حج او اوقافو له سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب سره فزیکي شخړه څلور میاشتې او لس ورځې مخکې کړې وه او هغه مهال د خبرونو سره ټکې وه. هغه مهال د افغانستان ولسمشر اشرف غني ازادي راډیو سره په یوه ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې هر ډول د بې احترامۍ د قضیې په اړه به د قانون له مخې چلند وشي، خو دا پیښه د خلکو په یوه جرګه کې حل شوه. دا دې جرګې د پریکړې لمخې خاغلی ترخیل باید 300,000 امریکایي ډالر د حج او اوقافو سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب ته ورکړي. نور حال د فیروزی عزیزی پر ریپورت کې.
د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړي ملا ترخیل د افغانستان د حج او اوقافو له سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب سره فزیکی شخړه څلور میاشتې او لس ورځې وړاندې د خبرونو د سر ټکی سوه. دغه فزیکی شخړه د ولسمشر مانی په جماعت دننه وسوه. له دې پیښې دوه اونۍ وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې له هرې بې احترامۍ او بې حرمتۍ سره به د قانون په اساس چلند کیږي.
زه به له هر هغې بې احترامۍ سره چې کیږي د قانون له مخې چلند وکړم. تاسې له لوی څارنوالۍ وپوښتئ چې بشپړ صلاحیت ورکړل سوی. خلک چې د عدالت د پروسې تمه ولري، چې څېړنې ترسره او عادلانه پریکړه وسی. موږ د زورواکو د ګواښ او تصادم ژبه نه ده منلې.
له دغې پیښې د څلورو میاشتو زیات وخت په تیریدو دا موضوع پرون یعنی چهارشنبې په کابل کې د خلکو په یوه جرګه کې حل سوه. حاجی خوانی جهانی چې ځان د دغې جرګې غړی او ویاند معرفي کوي وایي ښاغلی ترخیل څو ځلې پکتیا ته راغی او د جرګې له لارې د دغې شخړې د حل غوښتونکی سو. د ښاغلي جهانی په خبره په دې جرګه کې پریکړه وسوه چې ښاغلی ترخیل عبدالحکیم منیب ته د جرمانه په توګه 300,000 امریکایي ډالر ورکړل.
تقریبا موږ ټول په نظر کې نیولې 3,00,000 امریکایي ډالر په دې کې جرمانه وه او دغه جریمه چې موږ په نظر کې نیولې وه نو د دې اکثره برخه یې ټوله معاف شوله، بیرته ورکړل شوله او جناب ترخیل صاحب ته د مصلحینو په لاس باندې د جناب منیب صاحب لخوا نه وسپارل شو.
د جرګې د دغه غړي په خبره دوی دومره لوړه اندازه جرمانه د دغه ډول شخړو د تکرار د مخنیوي لپاره وضع کړه. له دې سره د ولسي جرګې غړی او د ملاتړ خیل محمدي ورور خان محمد احمدي له دغه جرګې په هر کلی وایي چې د حج او اوقافو سرپرست وزیر د دغه جرمانی زیاته برخه بیرته ورخلی ده.
بیا درې لکه ډالر امریکایي ډالر د مچلغه په ډول دې ته مچلغه وای دی پښتو جرګه کې دې ته مچلغه وای دا مچلغه مونږ کې خودله. بیا چې کله جرګه وسوه نو وزیر صاحب سره دی الله خو کی وزیر صاحب بیا هغه د مچلغه اکثریت زیاته برخه بیا د سپینګرو په مخ باندې هغه وبخلاغه.
د ښاغلي احمدي په خبره جرګه د افغانستان په تاریخ کې پخوانی مخینه لري او ډېرې شخړې د داسې جرګو په پریکړو حل کی، خو د جرګو له مخې د دغه ډول پیښو حلیدل څه ډول کار دی؟ د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادي مشر اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د سپکاوي او تخمیریدو پیښې په جرګو کې حلیدای سي، خو د دغه ډول شخړو جرمي برخو په اړه باید څارنوالۍ او محکمه پریکړه وکړي.
اما بخش جزایی ازی اگر قابل تعقیب باشه،
زه کده دغه موضوع جزایی برخه د تحقیق ورده، خو کده دغه موضوع جزایی برخه د تحقیق وروي لوی ترنوالي صلاحيت لري چې په اړه تحقیق وکړي. کده قانون لمخې د تعقیب وروي جزایی برخه دوام مومي او د حق العبد برخه د طرفاینو ترمنځ پریکړه کیږي.
بخش خلابدي بین دو طرف فیصله شوه.
هم غختل په دې اړه د افغانستان د لوی ترنوالي نظر هم ولرو، خو زیات وړي کو سره سره دوی خبر کول ته حاضر نسول. فیروزه سیسی، آزادی رادیو، کابل.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
لورپا تر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا
بیر ما
ورته چکان سونچ.
آزادی رادیو واوري او ځان خبر کړی.
د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر پر تهران غږ کړی چې د ایران او لویدیځ ترمنځ اټومي موافقه وساتي. د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ په چارو کې د اروپای ټولنې لوړپوړي استازي پرون په نوې ډلي کې د څرګندونو پر مهال وویل چې د ایران اټومي موافقه په داسې حال کې چې د منځني ختیځ حالات په چټکۍ سره بدلیږي تر بل هر وخت زیات حساسه شوي. احمد تکلې په اړه تفصیل لري.
د اروپای ټولنې ټاپ ډیپلوماټ پرون له تهران څخه وغوښتل چې له لویدیځو هیوادونو سره د 2015 کال موافقه خوندي وساتي. د بهرنیو اړیکو او امنیتی پالیسۍ په چارو کې د اروپای ټولنې عالی استازي جوزف بورل د پنځمبه پر ورځ په نوې ډیلی کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره په کتنه کې د منځني ختیځ پراخیدونکي کړکیچ ته د اشاره په ترڅ کې خبرداري ورکړ چې د ایران اټومي موافقه اوس د پخوا په پرتله خورا زیاته مهمه شوې ده. د ښاغلي بورل ویان پیټر ستانو وویل بورل او ظریف زغرد خبرې وکړي. ښاغلي ستانو پرون په بروکسل کې خبريالانو ته وویل بورل د ایران د اټومي موافقې د بقا لپاره د اروپایي ټولنې لیوالتیا په ډاګه کړه.
They discussed the latest developments related to both JCPOA.
هغوی د اټومي موافقې او د منځني ختیځ د وروستیو پرمختګونو په اړه بحث وکړ. بورل د ایران د اټومي موافقې د بقا لپاره د اروپایي ټولنې پر دوامدار لیوالتیا او د سیمایز کړکیچ د کمولو په برخه کې په دې هیله چې اروپایي ټولنه به د کړکیچ له کمولو سره مرسته وکړي شي د اروپایي ټولنې پر کلک لیوالتیا ټینګار وکړ. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلی دی چې د ایران د اټومي موافقه ځای د ولسمشر ډونالد ترامپ طرحه نیولای شي، خو فرانسا او جرمني د موضوع ته بل ډول کتنه کوي. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر خاغلی بورل تیر ماښام په نوې ډیلی کې د نړیوال بدلون تر عنوان لاندې غونډې ته د وینا پر مهال د برتانیا دریس ته د اشاره پترڅ کې پوښتنه وکړه. هغوی چې غواړي دا موافقه له منځه ولاړه شي او ادعا لري چې ځای به یې تر دې ښه موافقه ونیسي، باید ووایي چې ښه موافقه د چا لپاره. د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو او ایران ترمنځ اټومي موافقه په دې هدف لاسلیک شوه چې تهران به د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. خو دا موافقه لومړی هغه مهال کمزورې شوه چې امریکا په 2013 کال کې ترې ووته او پر ایران بیا بندیزونه ولګول او وروسته تهران څو ځلې په دې موافقه کې له خپلو مکلفیتونو په شا شو. د امریکا د پوځ لخوا په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته او ورپسې د ایران لخوا د ځوابي اقدام په ترڅ کې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د توغندیو حملې د ایران اټومي موافقه له نورو جدي ګواښونو سره مخامخ کړې ده.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د طالب استازو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو د قطر په پلازمینه کې د سولې د موافقې د لاسلیک او وړوند مراسمو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو له منځه به خبره سرچینې وایي طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ته د یو موقت اوربند طرحه سپارلې ده. ولسمشر اشرف غنی کابل ښاروالۍ ته امر کړی چې د عامه ملکیتونو د غاصبانو نوملړ زر تر زره خپور کړي. په پام کې دا چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو راتلونکې اونۍ د لیبیا په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته ولاړ شي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون په تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف او د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلې دي. دوستانو تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوریز موږ پرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تروو بجو پوري په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه او واضح توګه اوریدل شي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې نه واضح دا چې تاسو د انټرنیټ لاري زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې که زموږ ویب پاڼه ته ورشي هلته زموږ ریپورټونه، مطالب او همدارنګه اونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. ازادي رادیو ډاټ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. همدارنګه تاسو کولی شئ چې زموږ په فیسبوک پاڼه باندې هم زموږ مطالب وګورئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼې پته ده. هلته تاسو زموږ په مطالب را سره خپل نظرونه او خپل پیغامونه هم شریکولی شئ. اوس هم مخکې له دینه چې زما بل همکار سید سمیع عباس راشي او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي د ژوند رنګونه اورو.
دا ژوند رنگونه نوم یې رحمت ته ظاهر تخلص کوم دی پکتیا يم. سید کرم ولسوالۍ چې پیلن ګردیز ښار کې اوسېږم او کار مې دوه کتابخانه لرم په ګردیز ښار کې او خونیز مرکز لرم دوست پنم او سسنګ کې د مطبی ماشین بینر چاپ او د لمر ګرافیکس جای لرم.
بیا دا ټولو کارو ته څنګه ځان رسوي؟
الحمدلله ما سره ورونه همکاران دي چې یو دوه درې کمپنۍ را سره دوی پاکستاني دی هندي دغه مر سره ده نورونه مر سره کار کوي ملګری دي خیر سي ملګری مر سره یې کارمندان مر سره ډیر دي.
دا چې اوس لري کنه مطبی او خونیز مرکز او نور څه دا د خپل را جوړ کړی کنه لپخوا درته را پاتې وو؟
نه دا مې خپل هڅه وکړله د ملګرو په مرسته باندې د تقریبا یو 15 کال شپږ کال کیږي دا کارونه مې شروع کړو. کتابخانه مې د دوه کال کیږي کار شروع کړی.
کامیاب روان دي؟
او اوس پورې الحمدلله کامیاب روان دي.
څنګه دې کامیاب کړله؟ راز خو موږ ته مو
راز خو نه ویل کی ځکه چې داسې نسی وي تاسو مرسته جوړ کړئ. خو دا وطن دی فار خدمت ته داسې و چې ما د کتاب سره بيخي زیاته مینه لرله. کله چې پانتون دوره کوم د خپل پانځي نه او مینه مینده وم نو ما بیا ډیره هڅه کوله چې خپل انسیمپیانو یا خپل پانځي شاګردان ته ښه کتابونه راوړم. بیا بزه کتابخانه ته ډیر تلم نو کتابونه چې ما کتل چې کتابخانه والا به ما سره یعنی کتاب به را باندې جه خرڅو نو ما به کوشش کوم چې داسې کتاب واخلم چې ارزانې محصول ته. نو ما زه به چې کابل ته راغلم کتابخانه به ما کتل نو کتابخانه والا وه څورم چې ګردیز کتابخانه جوړه کړه. په ګردیز کې بيخي زیات کتاب و ځای الحمدلله اوس ما چې کتابخانه جوړ کړې نو دغه ملګری ماسین ورته وایي چې نه ارزانې شو که څنګه دا کتابونه دومره ارزانه شول. نو اوس یعنی کومه ګټه کوم بيخي کومه د وطن خدمت او ماسین دی لپاره
کاروبار دی جوړ دی نو
الحمدلله کاروبار خو بخي روان ده، یعنی بخي خوشاله يم. تقریبا 45 ورځ کې کابل ته راغلی ما، نو کارمندان تر اوسه پورې ما شکایت نه دا اورېدلې، غوي خوشاله زنګ کوي. نو زه دلته مرته غوي غلطه.
څومره کسان کار در سره کوي؟
ما سره یولس کسان دي.
دومره کیږي چې ته خپل هم څه پې وګټې او د هغو یولس کسانو کار هم در سره وشي؟
زه هڅه کوم چې یو څو کسان نور هم راسره کړم، چې زه خپل ما ته دومره پاتې شي چې لکه زه خپل ماش ولرم، دومره زیاته ګټه کور ته نه وړم، بلکې هماغه ملګري چې راسره دي، کارمندان چې راسره دي، هماغه هم د یوې کورنۍ دي راسره، نو هغوی دپاره کار کوم چې هغوی هم یو څه حلال دي زه کور ته یوسي.